د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته تاسو ښه راغلاست وایم او خبرونه په خبرونو پیلوم. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کموالی راوستی چې پراوند 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي و. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالره غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 5.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمات رسولي دي. یونیسف دا خبره د روان کال په 3 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړي او لیکلي دي چې په دې ماشومانو کې 95% وړ نجونې دي. راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 10 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوي دي. طالبانو د روان کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې مهال ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر 6م ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د هغوی پوهنتونونه تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتونو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ارګ کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، روزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3 سایټونو د جوړېدو له لارې په بلری پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال په اکثرو هغو سیمو کې چې جګړه روانه وي یا د طالبانو تر ولکې لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې ماتې دي یا فعالیت محدود وي. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغه دوه کلنې ماشومې مړی وموند چې د روسیې په تازه هوایي برید کې وژل شوی و. زلنسکي ویل د 2022 کال د فبروري له 4 را وروسته پر دغو ماشومانو سربېره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل 14 میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه هم دا جګړه روانه ده او په 13 ساعتونو کې هم د اوکراین په ختیځ کې د تازه شخړو راپورونه ورکړل شوي دي او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملن نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جاک سالیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سالیوان د جمعې پر ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ یا نوي پیل د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډاوه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې دي او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د بس پنې غوښتنه کې 1.4 میلیارد ډالره کموالی راوستی. د موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
یواز ملل متحد یوناما دفتر د کشیر د دوی سره روابط خراب شي، د دې لپاره یو څوک باید دغه موضوع مخته کې چې دا مرستو ته اړتیا لري.
د استرالیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لخوا د وژل شویو کورنیو ته د غرامت ورکولو په اړه غور کوي.
دا هیوادونه باید د افغانستان خلکو ته غرامت ورکړي. خلک یې وژلي، کورونه یې نړولي. دا لوی بحث دی چې مناسب وخت کې به مطرح شي.
د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د ښکېلو خواوو او لویدیځو چارواکو ترمنځ په روانه میاشت کې یوه غونډه په پام کې ده. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او که وخت و ستاسو غږیز پیغامونه هم خپروو.
یا خو کار نشته، یو د پوله کې چې طالب وسلوالو ایرانی ځواکونه د اوبو په سر باندې نخته کړی و، د افغان خلکو دلته ماجرینو سخت وضعیت ګډوډ سره مخامخ ده.
په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د دینی مدرسو د جوړېدو پریکړه شاربو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د بس پنې په غوښتنه کې 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستي. د نوی پلان لمخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالرو د غوښتنې طرح وړاندې کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو خبر پڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بدلون کابل د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکو وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستي. د موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
د لوګلنی طرحی پر اساس د طالبانو تر واکلاندې افغانستان سره د مرستو لپاره بودیجه 4 میلیارد او 800 ډالر اټکل شوی و، خو ملګرو ملتو او د بشري مرستو مؤسسو نن دوشنبه اعلان وکړ چې د بودیجه کم کړي او 3 میلیارد او 200 میلیون ډالر ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې پر ځای شزینه مرستندویانو د طالبانو د حکومت بندیزونو د بودیجه په کموالي کې لاره لري. د اوچا د راپور لمخې افغانستان لې وخوراستر بشري بحران سره مخامخ شوی او د دغه هیواد په درو کې دوی برخي وګړي فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو اړوندې د پانی ریلیف ویب لیکلي چې په افغانستان کې په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز وضعیت تر پخوا ستونزمند کړی، ځکه چې د مرستندویو ادارو فعالیتونه کم شوي دي. طالبانو د تیر کال په وروستۍ میاشت کې امر وکړ چې له ملګرو ملتو پرته په ټولو کورنیو او بهرنیو ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار تر بلې خبرتیا پورې بندیز دی. د سشکل په اپریل کې د ملګرو ملتو ادارو ته هم وویل چې شزینه کارکونکو د کارته نزي. ریلیف ویب وی له محدودیتونو او د وضعیت له خرابېدو سره اوس په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د سشکل د لومړیو پرتله کابو نیم میلیون زیات شوی دی. ملګری ملتونه وایي حاضر دمه له یوې خوا د خوراکي موادو، چاک، اوبو او درملو کموالی او له بلې خوا د بیروزګاری او محدودیتونو ډیروالی افغانستان له جدي ستونزو سره مخامخ کړي چې د غم خوړلو لپاره د نړیوالې ټولنې جدي پاملرنه او مرسته پکار ده.
و موریدل چې ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بس پنې په هغه طرحه کې کموالی راوستي چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي و. د نوي پلان لمخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.2 میلیارد ډالرو طرح وړاندې کړې، په داسې حال کې چې مخکې 4.6 میلیارد ډالر غوښتي و. په دې اړه مې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د پخواني کارکونکي یما هیلمن نظر پوښتلی او په سر کې مې ترې وپوښتل چې له افغانستان سره د بسپنې د طرحې د کمښت اغېز به د عامو افغانانو پر ژوند څه وي.
د پیسو مسله ده او نن سبا د مرستندوی هیوادونو مرستې و هر څه کومکونه د پیسو بغیر نه کېږي. نو که چېرې موږ تاسې یوازې دا د 28 میلیونو افغانانو چې بیړني مرستیا ته اړه لري او 15 میلیونه د دغه افغانانو په فقر کې ژوند کوي او د عایدو د مصارفو په منځ کې توپیر ونیسو چې 90% په دې کې توپیر ده چې څومره یو کورنۍ عاید لري او د دوی مصارف څومره دي. نو یوازې که چېرې موږ تاسو د خوراکي مواد نړیوال سازمان WFP په ریشان په توضیح باندې فوکس وکړو یا بېرته پام وکړو، یعنې 15% کموالی د دوی په مرسته کې راځي چې دا د 1.5 میلیونو کومکونو وګړو سره چې دوی ریشان توضیح کوي یا کومکونه کوي هغه به 9 میلیونو ته راکته شي. یعنې په مستقیم ډول 4 میلیونه خلک د دې خوراکي مواد نه چې د نور مؤسسات نور فعالیتونه د ملل متحد نه دي یا نور مؤسسو نه دي په دې باندې تاثیر اچوي.
ملګری ملتونه وایي چې د دې یو علت د طالبانو هغه بندیزونه دي چې په کابل کې په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو لګولې دي. په خوانیو کلونو کې د ملګرو ملتونو سخاوت ته چې سړی پام وکړي په هغه وخت کې تقریبا هیڅ کله دوی د ملګرو ملتونو نړیوالو مرستندویانو د ملګرو ملتونو د مرستو د غوښتنې په وړاندې هیڅ نه ویل، مغومره پیسې ورکولې چې دوی غوښتي. اوس نور عوامل هم شته که یوازې همدا یو علت دی چې په دې مرستو کې نړیوال مرستندویان علاقه نه ښیي؟
تکان صاحب، د مرستو راجلبول او د مرستو ټولول دا ډېره یو فعاله ډیپلوماسي او سیاسي تګلاره غواړي، او دا د دونرانو هیوادونو نه د مرستو راټولول یا جلبول دا اسانه کار نه ده. او په کپوخوانی د جمهوریت په دوره کې که هم وو د پیسو راټولول یا جلبول د دغه مؤسساتو اساسي برخه وه، چې په دې برخه کې د محلي ودونو حکومتونو سره د ملل متحد فعالیت یا همکاري ډېر رول لري. که افغانستان وښیو، د افغانستان ادارې سره به یو ځای کومک کولو د هماغه مربوطه وزارت سره تر څو د هماغه سفارت دونر نه فند را واخلي. نو دغه رسندویه هیوادونه د دوی د جلب د مرستو راجلبول د دې لپاره د افغانستان حکومت یا فعلا د طالبانو اداره د ملل متحد د ملګرتیا او کومک او سپورت ضرورت لري، چې دا باید ډېر دقیق نږدې روابط د دوی ځان سره ولري. خو متاسفانه چې په د اوسني حالت کې موږ ګورو چې طالبان په لوی لاس د بهرني مرستندویه هیوادونه له ځانه لرې کوي او ځان نور هم انزوا ته بیایي. هیڅ داسې سیاسي پلاتفورم نشته چې اوس په هغه کې په بهر کې د افغانستان نمایندګي وکړي، چې د قطر دفتر اوس فعاله نه ده. یوازې ملل متحد یوناما دفتر ده که چېرې د دوی سره هم روابط خراب شي، نو د دوی لپاره لابي د افغانستان د خلکو لپاره نه، د طالبانو د ادارې لپاره، بلکې د افغانستان وګړي چې په دې سختو شرایطو کې ژوند کوي، د دوی لپاره یو څوک باید وي چې دغه موضوع مخته کړي چې دا مرستو ته اړتیا لري.
له یوې خوا نه که تاسو اشاره کوي د طالبانو کمزوري مدیریت ته د نړیوال ټولنې سره په اړیکو کې، لبلې خوا په خپل نړیوال لیوالتیا نه د کوم شوی له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې
د بشری مرستو ورکول، اگر چې په خوا هم که دونر پیسې تیار نه ده د افغانستان لپاره د هیواد لپاره ولري، دوی لاس وزنی لاس چې اوس موږ ته کله طرحه راځي او دا طرحه کې دوی څه لیکل چې دا پیسې موږ واخلو څنګه یې مصرفو او څه تغییر براولي. نو دغه طرحه جوړول یا دغه پیسو ته پیسو باندې ارز کېدل چې دغه پیسې موږ ته راکړي، موږ ضرورت دی لرو او دوی مرسته د پیسو باندې به موږ دغه تغییر راولو. دغه پروپوزال یا دغه طرحه جوړول یا دغه سیاست عملي کول دغه ملل متحد یا اداره او محلي ادارات یا تخصصي وزارتونه دا په ګډه باید کار وکړي چې تر څو وکړي چې د هر هیواد نه دغه مرستې راجلب. نو دوی په خارجي مرستو لپاره یو مشخص مقدار یا پیسې لري چې هغه که چېرې دوی بل چا ته وعده وکړي بل هیواد ته هغه تاسیس کړي، نو بیا نور کسان چې په دې کې یا ډېر وروسته یا ډېر تنبل وي په خپل درخواست کولو کې هغه پاتې راځي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکونکی یما هیلمن و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو لندو چپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي راديو شپه ورځ له تاسو سره.
د استرالیا دفاع وزیر وی هیواد د استرالیایي سرتیرو لخوا په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکولو په هڅه کې دی. د ګارډین رسپانه له قوله ریچارډ مالیز ویلی د پل برایتن د څیړنو لارښوونو ته ژمن دی. د استرالیا د نیو ساوت ویلز ایالت د عالي محکمې د قاضي پل برایتن څیړنې چې په 2000 کال کې پایله خپره شوه کره اطلاعاتو ته لاسرسی موندلی و چې ښایي 25 استرالیایي سرتیرو په افغانستان کې د 9 تنو ملکي وګړو په وژنه کې لاس درلود. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د آسټرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مالز ویلي هیواد یې د آسټرالیایي سرتیرو لخوا په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکولو په لټه دی. خو داسې مال چې د پل بریتون د څېړنو پر بنسټ د دې جنګي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکړه یو له مهمو لارښوونه دی، خو آسټرالیایي چارواکي د ورکړې په اړه خبرداری هم ورکوي. پل بریتون د آسټرالیا د نیو ساوت ویلز ایالت د عالي محکمې قاضي دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي د آسټرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مالز د آسټرالیا د نړیوال عدالت مرکز ته یو لیک لیکلی، له هغې ورځې چې یې دنده پیل کړې د افغانستان په اړه یې د څېړنو ټولو لارښوونو ته لومړیتوب ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو د پنجشنبې په ورځ د آسټرالیایي ځواکونو د یوه افسر بن رابرټ سمیت پر وړاندې د غرامت د ورکولو طرحه د فدرال محکمې ته سپارلې ده. که څه هم د آسټرالیا حکومت تر اوسه په دې اړه کومه ځانګړې پرېکړه نه ده کړې، خو یو حقوق پوه چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي ویلي د آسټرالیا حکومت په یوې غوره لاره فکر کوي. افغانیول اصله آسټرالیایي وکیله ارزو صافی وایي په افغانستان کې دننه د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکړه مناسبه لاره نه ده، ځکه د نوموړي په خبره د هغوی ژوند ته ګواښ پېښول شي.
د استرالیا دولت ته زما وړاندیز دا دی اوس مهال چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي که په مادي شکل د قربانیانو کورنیو ته غرامت ورکړي ګواښ سره به مخ شي، هغوی ته باید پناه ورکړل شي او بیا غرامت ورکړل شي.
خود طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا وایي نه یوازې استرالیا بلکې نور هیوادونه هم باید په افغانستان کې د جنګي جنایتونو له امله غرامت ورکړي.
دا هیوادونه باید د افغانستان خلکو ته غرامت ورکړي، خلک یې وژلي، کورونه یې نړولي. دا لوی بحث دی چې مناسب وخت کې به مطرح شي.
مونږ ونه توانېدو چې د دې پېښې د قربانیانو د کورنیو سره خبرې وکړو، خو ګارډین ورځپاڼې لیکلي د آسټرالیا د نړیوال عدالت مرکز اعلان کړی چې قربانیان کولی شي د دې قضیې اړوند حقایق راوڅپړي. د آسټرالیا ایس بی ایس ورځپاڼې بیا راپور ورکړی چې طالبانو ویلي چمتو دي چې په دې برخه کې د آسټرالیا له څېړنیز ټیم سره همکاري وکړي، خو په دې شرط چې هغوی صادقانه څېړنې وکړي. مگر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که د آسټرالیا دولت وغواړي دوی ورسره په دې اړه خبرې کولی شي څو معلومه شي چې دا څېړنه د هغوی د کومې ادارې لخوا کیږي او څومره بېطرفه ده. د قاضي پل بریتون څېړنې چې پایلې په 2000 کال کې خبرې شوې ښیي چې داسې کره اطلاعاتو ته یې لاسرسی موندلی چې 25 آسټرالیایي ځواکونو په افغانستان کې د 9 تنو ملکي وګړو په وژنه کې ونډه لرلې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بیلابیلو ولایتونو کې میشت پاکستانی کډوال د هیواد نورو سیمو ته انتقالوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل دا کار د دې لپاره کېږي چې د پاکستاني لوري اندېښنې راکمې شي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه پاکستانی کډوالو د انتقال په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د ډیورن کرخې ته څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي د هغه ولایتونو په اړه هم څونه ویل چې یاد کډوال به ورته انتقالیږي، خو وی ویل چې د دې لپاره به هلته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرېږي. هغه ازادي راډیو ته ویل
د دې لپاره چې پاکستاني اړخ په تشویشونه کم سي، هغه اوس کله کله ځینې دعوی کوي دغه مخنیوي هم سووي. ځینې هغه مهاجرین چې د کلونو وړاندې دغه د خوست او پکتیکا او کونړ او دغو سیمو کې اوسېدل، د ننګرهار په ځینو سیمو کې له یې خواله د جنګونو په وخت کې اوښتي وو افغانستان خوا ته راغلي وو. نو پلان دا ځینې د یوغونه داسې ساحو ته انتقال شي چې هغه لرې دي له دغه امتداد د ډیورن کرښې نه.
لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې د میشتو دغو کډوالو شمیر څومره کسانو ته رسیږي، خو د غیر رسمي شمیرو پر بنسټ د ناروې د کډوالو شورا په 2019 کال کې اټکل کړی و چې ښایي شمیر 2000 کسانو ته ورسیږي. دوی چې ډېرې په شمالي وزیرستان پورې اړوند دي، د تیر جمهوریت حکومت پر مهال هغه وخت چې په دې سیمه کې د پاکستانی طالبانو او پاکستانی پاوز ترمن سختې جګړې روانې وي، افغانستان لوري ته کډوال شول. اوس یې نورو سیمو ته د طالبانو د حکومت د انتقال خبره داسې محل کیږي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله د امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورن کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت دا خبره 2 میاشتې مخکې کړې. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د دغه وړاندیز هدف سرحدي سیمو ته د پاکستاني طالبانو د غړو د لاسرسي محدودیت خودلې او خود طالبانو د حکومت ویان په دې اړه چې آیا دا پلان له پاکستان سره هم شریک شوی څونه ویل. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په ګاونډي پاکستان کې د پاکستاني طالبانو یا TTP بریدونه زیات شوي. پاکستان په وار وار تور پورې کړی چې د ټي ټي پی وسلوال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څوم هڅه کړې چې پاکستانی طالبان او پاکستانی حکومت د سولې د خبرو له لارې یو تفاهم ته ورسیږي او دوه ځلی منځګړیتوب هم کړی، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. تازه د پاکستان د حکومت یوې سرچینې د پاکستان ایکسپریس ټریبون ورځپاڼې ته ویلي دي سر له دې چې د پاکستان حکومت له ټي ټي پی سره د سولې د خبرو له کولو انکار کړی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم د مذاکرې هڅه کوي. دغه سرچینې یادې ورځپاڼې ته ویلي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ویلي هغه مهال له ټي ټي پی سره د سولې مذاکرات پیلوي چې دغه ډله وسله پر ځمکه کیږدي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ساده رادیو خبرونه اوري. د راوادارۍ سازمان په خپل یو نوی راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، لداندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل عدالت ته د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړی او آن ناممکن کړی دی. د سازمان نن د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت ته لاسرسی په نوم په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو محکمې قضیو ته د رسیدو په برخه کې له سنتي لارو چارو استفاده کوي، خو د طالبانو حکومت دا راپور ردوي.
زنان را اصلا حاضر به ملاقات شدن
نشدن. امینه اسلامی چې د جمهوری نظام په محل د کابل خاری محکمې د وسیقو په برخه کې د قاضي د دستیاري په توګه کار کوي، وقت د طالبانو ل بیا رسیدو دوه میاشتې وروسته د کوم رسمي مکتوب لتر لاسه کولو پرته لدان دی وشړل شو. امینه لازادی رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لڅبان دي 300 همکارانو سره ورته چلن شوی.
بهانه های مختلف آوردن، یک دفعه ما را بلا بلا پلمه کوله، یو ځلی ویل چې غواړو له دینی مدرسو څخه ځینې قاضیان راولو او تاسو به هم په دې ازموینه کې ګډون وکړئ، او کله چې په ازموینه کې بریالي شوي نو د قضا د ستاجوار په توګه به جذب شئ. البته دا خبرې نارینه او کارکونکو ته وکړه، او له ښځینه کارکونکو سره خو اصلا خبرو ته حاضر نشول، او دا د 313 کسان په بشپړ ډول له دندو ګوښه شول،
به صورت کامل منفک شول.
دا په داسې حال کې دی چې د راوادارۍ سازمان موندنې ښیي چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې وقته د طالبانو له بیا رسیدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو کې د عادلانه محکمې اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې شوي. د سازمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت ته د لاسرسي وضعیت تر نامه لاندې په یو راپور کې چې په شپږشتو ولایتونو کې د 141 مرکو پر بنسټ لیکل شوی ویلي دي چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کېدل، له دندو د مسلکي کسانو شړل او د طالبانو حکومت له لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت ته لاسرسی ستونزمن او آن ناممکن کړی. د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادۍ رادیو ته ویل
د راوادارۍ راپور پر دریو برخو تمرکز کوي. لومړی د طالبانو د محاکمو جوړښت، دوهم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو له دندو د زرګونو قاضیانو، مدافع وکیلانو او یو ډېر شمېر کارکوونکو د لرې کېدو لامل شول، رانغاړي او بیا د شخصي زندانونو مسلې ته اشاره کوي.
د راوادارۍ سازمان پر راپور کې راغلی چې طالبانو د محکمو څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکونکو په ډلیز توګه له دندو ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي کسان چې ډیری د دینی مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارل دي. د دې راپور پر بنسټ له قضایي لارو چارو سره د نویو ګمارل شویو کسانو ناشنایي د دې لامل شوي چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړي، او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوه. د راپور په دوام راغلی چې د طالبانو محکمو د جزایی او حقوقي دوسیو د څېړلو په برخه کې دودیزو او سلیقي لارو چارو ته مخه کړي، او له دې کار سره خزي او مذهبي لګکی عدالت ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ شوي. د طالبانو حکومت وین زبیولا مجاهد پرته لدی چې د مسلکی کسانو د لری کېدو او د نویو کسانو ګمارلو ته اشاره وکړي دا راپور ردوي، او په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوی د حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، رون او بې طرفه دی.
د افغانستان ټول وګړي عدلي او قضایي ادارو ته لاسرسی لري. حقوقي مسلې د اقلیت او اکثریت، ښځو او نر مسلې پرته له کومې ستونزې مخ ته ځي. زه نه پوهیږم چې دغه راز ادعاوې د څه په بنسټ کېږي او د دې لپاره څه دلیل لري، خو هغه څه یې چې موږ په افغانستان کې شاهدان یو، هغه دا دي چې عدلي او قضایي ادارې په بشپړه توګه بې طرفه دي.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو سازمان شنونکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د وګړو د محاکمې د عادلانه والی په اړه اندېښنه ښودلې او د اعدام، سنګسار او په درو د خلکو وهلو په برخه کې اجرا شوي حکمونه یې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللې.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240. د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو د جون 15مه د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل دي چې چاپیریال له اضطراری حالت سره مخامخ دی او باید د پلاستیک د کارولو لپاره د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډیر ژر اقدام وشي. په همدې حال کې د طالبانو تر ولکې لاندې کابل ښاروالۍ ویلي چې په ورځني ډول 2500 ټنه کثافات راټولوي چې ډیره برخه پلاستیک جوړوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي د پلاستیک له کبله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د حکومت تر څنګ خلک هم باید همکاري وکړي.
نن د جون 15مه د چاپیریال ساتنې لنړیوالې ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په دیاړه په یو پیغام کې ویلي دي چې 2023 میلادي کال د دې یادونه ده چې پلاستیکی ککړتیا په مخنیوي کې د حکومتونو او خلکو ونډه مهمه ده. د کابل ښار یو اوسیدونکي سلرویش کلنه د عدالت وایي د پلاستیکی ککړتیا د مخنیوي لپاره باید د پلاستیکی کزوړو پر ځای له کاغذي کسوړو ګټه واخیستل شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
پلاستیک قاتل طبیعت است که
پلاستیک د طبیعت و جونکی دی چې لامل یې چاپریال خرابی کی او ډیره هغه کثافت چې طبیعت ککړوي هغه دی چې د ترانسپورت لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. د دغو پلاستیکونو برخلیک د کثافت په بڼوي چې بیل شکه د چاپریال د ککړتیا لامل کیږي او ژوند انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ته زیان رسوي. بنسټیز او مهمه حل لارې دا ده چې پلاستیکی کسوړې په ټوکر کسوړو بدل شي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي ظفر مومند وایي د چاپیریال پاکوالی د حکومتونو دنده ده، خو خلک هم باید په دې برخه کې فعاله ونډه واخلي.
نه تنها یوازې چې دولت په دې اړه مسؤل دی، عام وګړي هم مسؤلیت لري او ګړی تاثیر لري. هغه کسان چې خپل چاپیریال پاک وساتي دا د دې نور باندې تاثیر کوي او سلوسرو یو کله یو ښار پاکیږي او دا خلک باید ته جدي توجه وکړي او د دې ترڅنګ دولت باید هغه اداره چې د دې په نوم فعالیت کوي باید سمه ټوګه خپل فعالیت پیل کړي. او
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي وایي په ورځني ډول 2500 ټنه کثافات راټولوي چې ډیره برخه یې پلاستیک جوړوي. د کابل ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي آزادی رادیو ته وویل
دښمن موتیزیس پلاستیک اس وو اسومی اس کی تاجی
د چاپیریال دښمن پلاستیک دی او په خاوره کې المنځتل ډیر وخت نیسی. موږ هر ورځ تر 2500 ټنه کثافات راټولو چې ډیره برخه یې پلاستیک جوړ دی. دا کثافات د غزک په نوم سیمه کې په پوره معیاري باندې خخیږي. کابل ښاروالۍ د خلکو لپاره د خفزا او چاپیریال د رامسته کولو په برخه کې په ځانګړي توګه د شنو ساحو د جوړولو په برخه کې پوره هڅه کوي او لوی پلانونه لري.
د خغلی بارګزی په خبره د پلاستیکی کڅوړو پر ځای د کاغذي یا ټوټي کڅوړو د استعمال پاړی په پرلپسې ډول خلکو ته مه پوهاوی ورکړې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وای
سکل هم زموږ چې څومره فعالیتونه ول په دغه برخه کې الحمدلله کامیاب تر سره شوې دي. زموږ کمپاینونه کامیاب تر سره شوې دي. زموږ پلان هم دا ده چې هغه ټول اصول چې زموږ د هوادوالو د روغتیا لپاره مهم دي ان شاء الله ټول به عملي کیږي تر څو موږ وکولې شو چې د هر مشروع لارې څخه موږ د خپل هوادوال روغتیا تضمین کوو او هغه ته ښه خدمات وړاندې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د جون 15مه د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې 2023 کال د پلاستیکي ککړتیا په اړه د خلکو د اقداماتو یادونه ده. دغه سازمان ویلي چې د نړۍ په کچه هر کال 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدیږي چې نیمایي برخه یوازې د یو ځل کارېدو وړتیا لري. د دې اعلامیې لمخې اټکل کیږي چې هر کال له 19 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او لویو بحرونو ته غورځول کیږي. اعلامیې زیاتوي پلاستیکونه له یو ځل کارېدو وروسته غورځول یا سوځول کیږي چې د انسانانو روغتیا، چاپیریال او لغره څخه تر سمندرونو د ژوند چاپیریال ککړوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي له دې ستونزې سره د مبارزې لپاره حکومتونه، شرکتونه او نور شریکان باید خپل اقدامات زیات کړي او د حل لارې ورته ولټوي.
د شپې 9:13 شوې زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په دوهم نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې پر دې خبرې کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دینی مدرسو د جوړولو په اړه د طالبانو د پریکړې نتایج څه دي، او دا به د هیواد په تعلیمي سیستم کې کوم بدلون راولي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی چې په روان کال کې د افغانستان لپاره غوښتې وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکو وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 5.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړې خدمات رسولې دي. یونیسف دا خبره دروان کال په 14 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوې کړي او لیکلي دي چې په دې ماشومانو کې 95% وړینجونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو د خدمات په ډیر ولایتونو کې د نږدې 8000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوی. طالبانو د روان مریض کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. د طالبانو حکومت د هیواد په لری پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانۍ په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پروند مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ارکی لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3 شو سایټونو د جوړېدو لاره په لری پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. د اوکرين ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغه 2 کلنې ماشومې مړی وموند چې د روسیې په یو تازه برید کې وژل شوی و. زلنسکي ویل د 2022 کال د فبروري له 14 را وروسته پر دې ماشومانو سربیره سلګونه نور کسان هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي دي. او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحده ایالاتونو ورستای بیان مثبت بللای. کرملن نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحده ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جاک سلیوان څرګندونې مثبت وي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سلیوان د جمعې پر ورځ ویل چې روسیا تر 2018 کال پورې د نیو سټارټ د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړه عمل وکړي، نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسي غړیتوب وزنداو.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت
ته
جګړه
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د پوهنی وزیر مولوی حبیب الله آغا څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د 10 جهادي مدرسې جوړې شي. مولوی حبیب الله آغا دغه څرګندونې په نورستان کې یوې غونډې ته وکړې او په خبره یې د مدرسو د جوړولو لپاره ولایتونو ته بودیجه هم ورکول کیږي. تر دې وړاندې یو شمیر نورو طالب چارواکو هم ویلي چې هر ولایت کې به یوه یوه جهادي مدرسه جوړوي چې هر یوه به یې د زرو زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. لکه چې طالبان نږدې 2 کاله وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، د مدرسو د جوړولو چارې هم چټکې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د عصري علومو په برخه کې بیا پر طالبانو نیوکې کیږي چې نجونې یې له دغو زده کړو منع کړې دي. پوښتنې دا دي چې د دینی یا جهادي مدرسو جوړولو اړتیا څومره ده؟ دغه جهادي مدرسې د افغانستان پر اتلون کې څه اغیز لري؟ د نورو علومو د پراختیا لپاره ولې هڅې نه کیږي؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمانه دي د مسلمان علماء او د نړیوال اتحاد غړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي چارو د غراز دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی دواړو ملمنو ته خراغلاس وایم. سیدی صاحب اول به بحث تاسو نه پیل کو، تاسو د غوروستي پر مختګونه څارې هم له سیاسي اړخه هم له ټولنیز او دینی اړخه، څه فکر کوئ آیا په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول چې څنګه تاسو ارزوي ډیر چټک نه دی روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو معزز ملما او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره د مدرسو او د علمی مراکزو په جوړولو کې نه ده، خبره په دې کې ده چې د درس محتوا څنګه ده، د اسلام د دین نه برداشت څنګه وړاندې کیږي، او هغه شاګردان چې حالت تربیه کیږي په کوم تون او په کوم وضعیت باندې تربیه کیږي. مدرسه یو شکل ده، یو فورم ده، محل د درس. دا چې موږ د مدرسې نه حتمان باید افراطیت مخلو ده برداشت زمونږ برداشت دی، اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مدرسې نه په مختلفو مواردو کې سوء استفاده شوې ده، او د اسلام د اصیل او د سولې د تفاهم او د خوشبختۍ جوانب، هغه جوانب چې په 214 سورو کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، چې رحمان او رحیم د تمامو مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته په اصطلاح صفت د الله تعالی، منګ نه وایو بسم الله الجبار القهار، یعنی دا د جبروت او د قهر انفجار او انتحار او ډرولو مسأله ته نه سوء استفاده کی. دا غشان دي چې من باید محتوا ته وګورو چې محتوا د دې درس څنګه ده. متاسفانه
بله سیدی صاحب، د محتوا په برخه کې د جهادي مدرسې یا د جهادي صفات سره کارول کیږي، تر ډیره په پنچیر کې په اونابه کې چې کومه مدرسه جوړه شوې د جهادي صفات سره لیکل شوې ده، او په نورو ولسوالیو کې هم.
بیا هم جهاد مقدس کار دی، د ظلم د تعدی د رشوت د فساد او د تمامو سره جهاد، او یو نو جهاد مصالحانه جهاد دی. بیا هم خبره همدا ده چې څنګه تینه استفاده کیږي. متاسفانه شواهد ښکارا کوي چې هغه شی چې تاسو تحت ذهن لري او تاسو لري تینه په دغه مفهوم سو استفاده کیږي چې دا تاسو ورده. شکر
ډیر مننه سیدی صاحب. کور ودان راځو د خبرونه بل ملمته پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین هم سټډیو ته وصل دی. وزین صاحب ستړي مشي، ستاسو برداشت او تحلیل څه دی د دینی مدرسو جوړولو په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سیدی صاحب تاسو درنو او د کته سنوالو ته سلام او غالي سلام. هر څنګه مقصد یو مقدمه ته توګه لن متقدم مقدمه ته توګه باید وایم چې تعلیم تعلم دا د هر انسان او د هر مسلمان حق دی، نه وایي حق دی بلکې مسلمانان باندې دا فرض دی، ځینې فرض عین دی. یو بحث د تعلیم کې نه فرض کې پای ده، او دا غت دی شرعي تعلیم کې غیر شرعي تعلیم نه راځي، یعنی دا په فرض کې پای دی مسلمانان باندې. او د حکومت دنده دا ده چې څنګه چې د دیني زکو او د شرعي زکو دیني نه وایي، ځکه چې شرعي او غیر شرعي دواړه دیني دي، یعنی اصل او اصل چې د نوې دغه دواره شرعي هغه د دیني هغه اسلام کې نو د اصلي تعلیم لپاره او د شرعي تعلیم لپاره د شرعي نور تعلیم لپاره زمينه فراهم کی، زمينه برابر کی، ځکه چې دا د حکومت مسولیت ده، واجب ده. او په دې موږ د تاریخ له اسلامي تمدن کې په اسلامي تمدن کې په مدنیت کې د دیني د شرعي مدارس او د ټول مدرسې وخت مدني اصلي او شرعي نو په یو مدرسې کې په یو مثلا لاندې تدریس کې بلدا ډېر مهم غټ رول وبولي د اسلامي تمدن کې، بلکې په شریعت تمدن کې، نړیوال تمدن کې. نو دا یو اصل د چبات حکومت دینی تعلیم او شرعي تعلیم به څنګه غواړم، او اصلي تعلیم په عموم په عام توګه تعلیم عام کې د لپاره زمينه فراهم. البته د تعلیم کغه مکتبي کغه مدرسې دغه مدارس جوړښت تاسو په مکتبونو جوړښت هغه د د ټولنې د ضرورتونو سره سم باید جوړ شي، یعنی د ټولنې څومره ټولنې ضرورت دي دغه ضرورت باید وکتل شي، د ټولنې یعنی بس اني ضرورت سنجي باید شي. یعنی باید دلته پر ځنګړی پلان باید او دا پلان د ټولنیز ضرورت په وڅو سره هم باید تیار شي. نو د دینی مدارس جوړول پلان سره هم د ټولنې د اړتیاو ضرورتونو سره هم دا ښه کار دی چې باید حکومت دا کار وکړي. په افغانستان کې پخوانی حکومتونه هم دا کار کړی و اوس پورې. اما د دینی مدارسو داسې جوړول چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې څو مدرسې وي او په هر ولسوالۍ کې لس مدرسې وي او په هر ولایت کې بیا نور مدارس وي، دا یو د غټ ستونزه را جوړوي. یعنی یو خو دا د اړتیاو ضرورتونو سره برابر نه دی یوه خبره، بله دا ده چې دا د دولت ډېره غټه بودیجه په دې باندې چې دا دومره خبره. دریمه خبره دا ده چې دا د استادانو په ضرورت نه وړ استادانو په ضرورت نه چې هغه دومره استادان یعنی نشته که زوري اعداد د شمار کوم په ستاسو در کې تقسیم کې د افغانستان د ولسوالۍ په سر باندې کته چې افغانستان څلور سو ولسوالۍ منګولې سو مثلا زیات یو کم او په هر ولسوالۍ کې مونږ په لس مدرسې ولرو اوس نه یو جوړ کوو. دا غیر فوق په کجا ترې ده دا تقریبا په دې کې هر مدرسه کې حد اقل چې مونږ 15 استاد وغواړو د شل زر استادان اوس په کار دي د تدریس وکړي. بل خبره دلته د نصاب تعلیمي نصاب خبره ده چې بعد نصاب یې دلته د وزارت خبره ده. دلته دي یعنی د جای خبره ده، د تعمیر خبره ده، د نور د بچو خبره ده، د اداره خبره ده. یعنی دغه چې بيدویه مدرسه مدارس جوړول دا کیدای شي د خلکو دنه خلکو شوق پوره کړي مثلا ذوق پوره کړي، اما دا هیواد لپاره وطن لپاره نه یوازې دا په دې شکل دا مفید نه دی بلکې دا ستوري جوړې افغانستان لپاره د خلک روزي څنګه فائدې کې چې هغه د نیمه تاریخ متاسفانه په افغانستان کې عمومي تعلیم د کچا ټیټه ده سره صحیح خو د نیمه مدارس تعلیم هم نو دغه هم چیز ده. اکثره د نیمه مدارس کې څنګهبان فارقي کې متاسفانه اوس سواد نه لدی، یعنی پښتو فارسی باندې نشي لیکلی، عربي باندې خبره نشي کولای، نشي لیکلی. یعنی دغه مدارس کې په دې شکل جوړ شي او هغه پلان هم ورسره نه وي، اداره کنټرول ورسره نه وي، ضرورتونو پر اساس نه وي. دا په ټولنه کې یو داسې شاید داسې کسان فارغ کې چې هغه نه سواد ولري، نه دین باندې پوهیږي، نه دنیا باندې پوهیږي، نه خپل ټولنې لپاره د یو څه کس په توګه دی ورنه کیږي، او دا افغانستان لپاره بڑا تعلیم تربیت دعوت اصول جہاد دے کب جہاد نے خبر مسلح مدرسہ طالب اور زکون کے اگر صلاح حمل کی تو مدرسے کے مداخو تعلیم سره مخالفت ده نصاب تاریخی دي زنه شوی چې تاسو مسجد او مدرسه هغه چې جماعت وزن زنګړی غل دی هغه هغه عسکری قشله ته جوړ کړي اول تخلق طلاق توفک ور کړي دا د تعلیم د اهداف سره اړخ نه لګي. او بل خبر اخري خبر مې دار چې شرعي لازم دا غلط ده ځکه چې قران کریم کې وایي چې فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين ده هرې ډلې نه یو طایفه سو کسان طایفه یو نه دوه نیولې تدریس سلور کسانو پورې دغه طایفه ده چې هر ډلونه سو کسان هغه د تفقه په دین د دین د درکو لپاره دوی د ځان ځانګړې کې مختص کې مدان پر کې فائدہ. نو دا په شرعي لحاظ درست دي تاسو د ټول خلک د خلکو اکثریت یا د خلکو یو ډیر مهمه برخه تاسو سو کې دینی مدرسو ته تعلیم لپاره د پدې سره ټولنه ماتل کېږي د مسالې ماتل کېږي. باید وزارت معارف خپل دغه پلان تر او دغه استراتیجی بیا کتنه وکي او دا اشتباه باید افغانستان کې باید دی ونه کی.
وزیر صاحب زه دا پوښتنه هم ورسره کوم چې د طالبانو نړۍ لید کې وکتل شي یا د طالبانو جهانبینی کې وکتل شي دوی نظر خوانځوي ته پر مدرسو ډیر باور لري، ډیر حساب پکې ځکه چې مهم غړي او مهم چارواکي ټول مدرسو فارغان دي، تر ډیره له حقانی مدرسې نه یا له حقانی دارالعلوم نه دوی فارغ شوي دي. څه فکر کوي د مدرسو او خوانځوي ترمنځ توازن مراعاتول هم څومره ګټه رسوي ټولنې ته؟ ځکه تاسو د اړتیا خبره وکړه کله چې یو ټولنه مثلا ضرورت لري، اړتیا لري چې غړی په دینی برخه کې ورسیږي خو هم دغه سي عصري علوم ته تبابات هم اړتیا ده، اما په افغانستان کې انتقاد دی پر طالبانو چې دغه توازن نه دی مراعت کړی، بلکې برعکس د عصري علوم لمن هم تنګ کړی دي او جونې له دغه تعلیمه به برخه کړی.
ګوره دا مشکل مخ نه وځي موجود په سوال 2014 کې د معرفت تفاق او څنګه خبره ده ویان خبره ده چې په هغه وخت کې یعنی تقریبا نه کاله مخکې په افغانستان کې په هغه وخت افغانستان کې
تقریبا تر 1300 پورې دارالعلومونه او مدرسې د حکومت راجستر وو تر سوي معرف کې دا غنه نور وزارت اوقاف سره باندې چې زدګونو مدرسې راجستر وو تر اوقاف سره اوقاف حاجه اوقاف سره باندې ډول دا غنه ورسته بیا دی هغه د هغه ورسته بیا تقریبا بیا نظر دینی مدارس هغه ناسب شوی دینی مدارس افغانستان کې شتون درلوده په لسو کالو کې تقریبا تاسو دا نور هم زیات شوی دی هغه وخت هم دا د رویه وو غیر معقول وو ناسنجیده وو یعنی اوس هم که دغه ژب دا پراخ طبعا حتی دا تاثیر غورځي په اصلي تعلیم کې یعنی دا اصلی تعلیم هغه فلش کېږي که بودیجه د افغانستان غریب هیواد دی فقیر هیواد دی مونږ په خپل عادي مکتبونو ادارو اوسنۍ مکتبونو هغه نشو پوره کولی د نوي مدارس داسې جوړول په دې شکل په دې انداز دا د افغانستان په ګټه په خیر نه دی نه په شرعي لحاظ نه په اجتماعي لحاظ نه په علمي لحاظ دا د افغانستان یعنی دا ډېر بلها مشکلات ټولنیز مشکلات اجتماعي هغه مشکلات دی چې یو داسې خلک پاتې دی چې هغه نوې دلته کاري نه کوم قسم نه دي نه کوم حرفه لري یعنی هغه یعنی نه نه درست باسواد نه په دین باندې پوهېږي نه په دنیا باندې پوهېږي نه سواد لري دغه څه دا یعنی دا ډېر دا پلان باید بیا کتنه باندې وشي او باید وزارت حکومت په دې اکل مسؤلانه چلند وکړي
کور ودان سلامات اوسې وزین سي
دینی تعلیم د خلکو حق دی حکومت دا دنده ده وظیفه ده مسؤلیت ده چې د پلان سره سم او بیاچاو سره سم متوازن او او درست دینی تعلیم خلکو ته فراهم کی باید
کور ودان سلامات اوسې سیدی سب څه فکر کوي طالبان کوم اهداف تعقیبی دغه مدرسو د جوړولو لارې که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې سو استفاده شوی دی د مدرسې له چوکاټه یا له فورم نه یا له دغه دینی او علمی مرکز نه تر ډیره کې د طالبانو شالید هم وکتل شي هغه کسان د دوی په لیکو کې جنگیدل چې مثلا د همدو مدرسو فارغان وو څه فکر کوي اوس طالبان چې واک ته رسیدلي او په ظاهر له کوم اړخ سره جګړه هم نه لري یا په لوی کچه باندې جګړه هم دوی ورلغاړي نه دي یا جهادونه وسلوال جهادونه ورلغاړي نه دي اوس دوی څه هدف غواړي چې د دینی مدرسو لري تر لاسه کی
مننه کار اهل تسپارل وجیب ده د مدارس او مکاتب او د خدمات وړاندې کول د ملي عاید مصرف دی په یو لار کې په دې لار کې هغه حاکمیت مسؤولانه برخورد کوي چې دا ملي عاید په هغه موارد کې په مصرف ورسي چې ټولنه ورته اړتیا لري د طالبانو حاکمیت به د فکتو په قدرت رسیدلی دی چې رسیدلی دی اما د یور د قانون پر بنیاد باندې غیر مشروع حاکمیت دی او مشروعیت ته تعهد هم نه لري دا کار چې د ټولنې اوایت په ډیره اندازه په یو برخه کې مصرف شي چې داغه تاسو یار نشته دا په صراحت سره خیانت ګڼل کیږي دا چې د مدرسې په نامو سو استفاده کیږي او تاسو تصور مالک الکل زیان ځان غړي او د اجرایه بخش مسؤل غیر مسؤلانه د قانون او د ټولنې ځارتیا او نفرت تقسیمات کوي دا کار اهل ته نه دی سپارل شوی او دا په ملي مالکیت کې په ملي عوایدو کې خیانت نه بل څه نشي قابلیدلی په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په یو مکتب او په یو مدرسه کې چې زما په نظر باندې صرف نمونه تغیر نمونه فرق کوي اما محتوا یې باید یو شی وي اما اصطلاحي معنا یې همغه ده چې تاسو موږ او تاسو په باندې اوس پاس کې بس وکړئ زه د یو مدرسې فارغ یم تر نه هم سم په پورې مو تمام علوم ولوستل بیا مو استقامت ورک د قضا مسلک ته او د استاذي او د معلمي مسلک ته د پیداګوژي مسلک ته همدارنګه په متوسطه مکاتبو کې عام لوستل تمام مزامین لوستل او بیا جهت ورکول چې د دې شاګرد نه موږ څه شی غواړو په مدرنه ټولنه کې یو شاګرد د څلورو مسلکونو د لپاره په ژوند کې تربیه کیږي چې تغیر ورکړي اما په افغانستان کې څه کیږي دا چې
وزیر یا مسئول دست اول ځان مالک الکل غنی او په داس رقم باندې د عامه ملکیت زیا کلی د نه اسلامي ده نه دولتداری ده نه مشروع ده نه قانوني ده د خپل صلاحیت نه سوء استفاده کول دي زه مطمئن یم چې دا غیر اسلامي غیر انساني او د دولتداري د اصول
بهر کار دي. بله، یو انتقاد دا دی ښاغلی سیدی چې طالبان د نورو زده کړو متخصصینو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، که څه هم دوی ادعا کوي چې د پخواني حکومت شپږ تر اوو لکو که د پنځو لکو شاوخوا کې ماموران فعال دي، اما که بیا هم تاسو وګورئ له دې وروستیو ګمارنو هم داسې معلومیږي چې اکثره کلیدي وزارتونه دي که معینیتونه دي که هم خپلواک او نور ریاستونه دي، هغه مشرتابه مثلا ټول هغو کسانو ته سپارل شوی چې په ظاهر له مدرسو فارغان دي. مثلا که د طالبانو هر مقرری تاسو وګورئ هلته له مقرر شوي کس سره به حتما د ملا او مولوي مختاړی وي یا به دغه صفت ورسره وي. فکر نه کوي دغه وضعیت په کتو د مدرسو ارزښت زیات شوی دی او د مدرسو رول هم ممکن د ځوانانو ترمنځ زیات د ارزښت وړ دی لپاره وي چې ځوانان به هڅه کوي چې کوو غواړي چې یو مصروفیت پیدا کړي نو باید له مدرسې فارغ شي.
طالبان په دولتداري له سره خبر نه دي. د کډری سیاست په مورد کې بحث وګده اوسنی حاکمیتونو کې معقولو حاکمیتونو کې دولتي پوستونه په سیاسي پوستو او په مسلکي پوستو باندې تقسیمېږي. سیاسي پوستونه د انتخاباتو او د سیاسي وضعیت په نتیجه کې هغه حزب هغه ګوند هغه ټولنې هغه فرقې هغه جانب ته ورکول کېږي چې د ملت اکثریت ی شاته ولاری او دا د ملت اکثریت نه د ټوپک په زور باندې هغه چې طالبان ادعا کوي، بلکې په یو معیار باندې چې په اوسنی عصر کې وازنه معیار ټاکنی دي، هغه ټاکنی چې طالب ادعا لري چې شل کلمات دا ملت ډوډۍ راکړي ده د ملت نګاریږي، د هغه پر بنیاد باندې حاکم حزب حق لري چې په سیاسي پوستونو کې خپل سیاسي افراد وګڼي او ملابودن افتخار دی دي کې څه مشکل نشته. اما ملاشاهي او د ملا او د دین د نوم نه سوء استفاده کول یا هغه څه چې جناب متقی صاحب سرپرست وزیر خارجه وایي چې په امریکا کې هم تمام دی یو حزب نه دي، منتها جناب متقی صاحب په یو خبره نه دی پوه شوی، هغه دا چې هلته ټاکنې شوې دي، هلته مشروعیت ترلاسه شوی دی. نو په دې خاطر باندې صرف ملا کیا وزیر ملا همی دا د افتخار خبر ده، اما داسې پوستونه دي چې هغه کې مسلک پکار دی. وزیر باید ټولنې ته تعهد ولري، نه یو جی ایچ کیو او نه هم پاکستان او نه هم یوازې قندهار ته، دا باید د ملت مسؤلیت په ځان سره ولري که ملایي مولوي د دې په څنګ کې هم ته مشکل نشته دی. اما په مسلکي پوستونه کې چې رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتنی کورس د ترافیک ولولي، هغه بیا د یو وطن د یو ولایت ترافیک تنظیم کی لسره په دولتداری خبر نه دي.
بله،
خوبه ده. مشکلات ولري چې لري وګد مهال یو وطن ته سخت مشکلات راوړي، د وطن ته سخت نه خوال راوړي، او نه ته نه چې طالب خپل ځان په دې کې خراب کی چې دا د دې انتخاب دی وطن ته بس پرې
و سلامات سه سیدی سی برازی دغه دغه پلانونو احتمالي ستونزې تاسو په ګوته کړلې. خاغلی وزین هم ورته اشاره وکړه چې دغه اقدامات د ارتیا نه پرته تر سره کیږي او دغه راز د څارنې او ارزونې هم د سکوم پلان نشته چې طالبان بیا وکول سي دغه مدرسې و څاري، او دا ویره هم ښکاراش و چې ممکن له دغه فورمونو نه سوء استفاده وشي او ممکن د غلطه د افراطیت لپاره هم لزبانانو نه کار واخلي. په هر حال وزین سیب راځي چې لږ په حلارو تام شو بس هم رورو راټولو څه کول په کار دي. طالبان ممکن دا ارتیا هم هیڅ کې چې د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، خو موږ تاسو چې ګورو مثلا په خپل دین باندې تر ډیره پرې خو باندې خبر نه دي. طالبان ممکن دا ارتیا هیڅ کړی وي چې ځوانانو ته مثلا دینی زده کړې ورکي، دا ارتیا به هم وی خو کله ناکله د ارتیا نه زیات اقدامات کیږي. څه وشي چې طالبان هم دغه د دینی زده کړو د دودولو ارتیا پوره کړي او هم د افراطیت مخه ونیسي، هم عصري علوم ته کار وکړي، عصري علوم پراخه کړي؟ فکر کوي حل لارې په څه کې د طالبان کوم اقدامات وکړي چې ولس هم ترې راضي شي او دغه راز د افراطیت مخه هم ونیول سي، ځوانان په نورو لارو سر نشي؟
ګوره، د طالبان لپاره دا پکار ده چې دغه فرصت نه پیسې پاتې سره چې افغانستان کې موجوده نشته، داخلي جګړه نشته، د افغان وینه د افغان مسلمان په لاس مته دي، نسبي امنیت په فزیکي امنیت تامین دي. باید طالبان د دې استجالي غیر پلاني او پراګنده او چې په پرځ پرمانو او کډونو باندې لاس واخلي او دولتداري خو ته لاشي دي، به دولت جوړ کړي. هیواد ته قانون، اساسي قانون باید د تنظیم کې، اساسي قانون باید ولرو، کمیشن ته ټاکل شي چې هغه صلاحیت کمیشن یې، د متخصصینو کمیشن یې، د افغانستان د ټولو قشرونو د خلک د وګړو مسئول کمیشن یې، هغه د هیواد لپاره اساسي قانون تصویب کړي. دا خاکه بیا تصویب شي د افغانستان د خلکو د ممثل او نماینده یو جرګه لپاره، یا د سربن په ترڅ کې تصویب شي افغانستان د اساسي قانون ولري، د اساسي قانون په بنسټ افغانستان کې دولت جوړ شي، دولت ارکان رامنځته شي، د دولت عدالت اساسي قانون کې تعلیمي سیاست، تحصیلي سیاست، اجتماعي سیاست، اقتصادي، د بهرنی داخلي ټول پکې د اساسي کرخه په اساسي قانون کې مشخص مدونه دي. دغه سره سم هو د اساسي قانون سره حکومت باید جوړ شي. حکومت چې کله جوړ شو، بیا حکومت خپل بیا غفلانه نه د سنت کولو لپاره، په 10 کالو لپاره هغه نو کوچو لن مهاس منځ مهاس او مهاس پلانونه، دغه پلان کې د ضرورت پر اختیا د لپاره، د پرمختګ لپاره انشاءي پلانونه په هغه د تعلیم په اکلا، چې هغه د شرعي علوم تعلیمي، چې هغه عام تعلیمي، هغه کا مکتب کې مدرسې کې د علي تحصیلات ورو ذکر هغه د لپاره به په پلان باید موجود وي. د افغانستان د ضرورتونو سره سره د دنیا د تجارت سره سره، د افغانستان د علم او علومو ته پرمختګ سره سره، او د هیواد د اړتیاو سره سره انته باید متوازن پلان جوړ شي. د پلان پر بنسټ بیا مکتبونه جوړې دي شي، مکتبې هم جوړې دي شي، دغه تعلیم مدرسو جوړول، دا تعلیم په عامه توګه د خلکو حق په حکومت ډول لپاره چې خلکو لپاره د ټول زده کړو عمومي تعلیم او شرعي تعلیم دا ټول ورته زمینی برابر کړي. البته دا وایم چې په اسلام کې موږ دینی او غیر تعلیم نه لرو، هر هغه تعلیم چې هغه فرض کفایي یا مباحي، هغه شرعي دي، غیر شرعي دواړه اصلي دي، دواړه دینی تعلیم دي. یعنی په اسلام کې دا بنیاد نشته چې سیکولاریزم اساس چې دا دینی دی او دا غیر دینی، په اسلام کې نشته. که موږ حساب هم وایو، یا ریاضي وایو، کیمیا، فزیک، ادبیات، تفصیل، حدیث، دا ټول دینی تعلیم دي. موږ د خدای د ذات لپاره کوو، هغه لپاره
موږ ډیره مننه د بحث وخت
دغه مشکل بلد مشکل حل دی
او سلامات سي بحث لک پات دی. فقط یو دقیقه به سیدی صاحب تورک، سیدی صاحب د پای خبري مو اورو، څه وشي چې طالبان دواړو ذکر لپاره کار وکي، اند دینی او هم د غیر دینی یا عصري، که څه هم خاغلی وزین واضح کړ چې په اسلام کې دغه بیلوالې د تعلیم نشته.
یو مننه چې تکرار نه کوم، زما غوښتنه د طالبانو نه د نړۍ نه متفاوته ده. هغه دا ده چې د تشې باندې چې باور لدی په مبارک، زه په سیاسي مذاکراتو کې مناظره نه کوم چې دا درست کوي که دا خراب کوي. زه ورته وایم اول ځان مشروع کړئ، چې تاسو د دې ملت د حاکمیت استازي شئ، بیا که تشپږم سم په پورې مکتب تړئ، که تمام مدارس جوړوئ، که هڅه کوئ، بل هغه وکړئ. دولتي وسایل نه استفاده حق نه لري،
بله،
تر هغه پورې چې تاسو مشروع شوي نه سي. د دې مشروعیت ته اعتراف کوي، نه تعهد لري او نه په باور لري.
کورودان
خبره دا ده چې اجرایی ارګان مشر، وزیر، والی، رئیس قانون منم نه ده،
بله،
د دې هغه شیانو د اجرا مسؤل دي چې په قانون کې ټول
نه کوي. ډیره مننه، سلامات سي
دولت
داجله سره خبر نه دي. سلامات سي سيدي سيب، د دې اونۍ بحث همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل ملمنو د مسلمان علماء او د نړیوال اتحاد لغړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
په انستګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.